تصوف د نفس د تسکیه یا پاکوالی او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان د رسولو نوم دی. د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی، نو هغه په یوه یا بل ډول د تصوف لار خپله کړې ده. دا هغه لاره ده چې انسان و حقیقت ته رسوي او حقیقت ورباندې پیژني. د صوفیانو د ژوند لوی مقصد او مرام د خپل خدای عبادت کول او د هغه رضا او خوشي ده. دا لاره و انسان ته د هغه د ژوند اصل مقصد ورشي او انسان ته هغه څه ورزده کوي چې دی د خپلو پنځو حصو له لارې ادراک نسي کولای. په دې لاره کې انسان د خپل رب بندگی تر ټولو لویه خوشحالي ګڼي.
چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ارے داستا دے در رے
د تصوف لار انسان له مادیت څخه د روحانیت پر لور بیایي او په دې سفر کې انسان د خپل رب د لوړو صفاتو سره آشنا کیږي. تر دې وروسته بنده د رب پر رضا پسې ولاړ سي او خپل نفس تر خاورو لاندې کړي. د تصوف د مقصد او مرام په حق له چې مکله په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پېښور د مشر او د پښتو د تکړه لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک څخه وپوښتل، نو هغه د تصوف مقصد د نفس وژل او د نفس په ضد مبارزه کول وښودل.
اصل غرض چې دی، اصل مقصد د سالک د پاره ما خو راته چې هغه خپل نفس وژل دی، نفس په قابو کې راوستل دي، د نفس سره مبارزه مجاهده کول دي. او د دنیا کې چې څومره اړې غړې دي، خو د دې د نفسي خواهشاتو د حوسو د هرس د وجه نه دي. نو چا چې نفس په خپل کنټرول کې وي، په قابو کې وي، ځکه دا یو سرکش اس مثال دی د نفس، چې دا کله دا د واګونه بغیر وي، چې کله دا غالب شي په بنی آدم باندې، نو دینه ډېرې خرابې پیدا کیږي. او ته به روزانه داسې ویني. نو صوفي اوس د بدام چې هغه چې کم دی، حضرت بایزید بستامی متعلق مې دا خبره اورېدلې چې د هغه په دې میوو کې مڼه ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته خوښه، خو ټول عمر یې په دې ونه خوړه چې وی چې دا زما نفس غواړي. یعنی دومره حده پورې سړی مجاهده وکړي کنه، یا به چې څوک تږی شو صوفي، نو قصدن به یې اوبه نسکلې، هغه نفس به یې ټکاو، زور به ورکاو چې پرې دې چې دا اوبه چې کم دي، دا اوس هغه تنده زما نفس غواړي، وجود غواړي. نو داسې ډېرې خبرې دي. نو دا پابندې، دا حدونه چې دي، خو دا هر څوک یې کوي، دا د نفس په خلاف جدوجهد. خو په شریعت کې ډېر سیزونه په آسانه طریقه جایز کیږي، او دا هغې د پاره سوی لاره. خو په طریقت کې چې کم دی، ډېر سیزونو ته هغه نه پرېږدي، اجازت نه ورکوي سالک ته، پیری طریقت ته، او دغه باندې نظرې. دا یو تصرف هم وي که نه، ځکه چې د تصوف یا د پیرانو د طریقت د خاوندانو دغه د نفس د قابو کولو له وجې هغوی ډېر کمال ترلاسه کړی، ډېر قوت او قدرت لري. د هغوی فکر چې کم دی، د هغوی توجه اوس د دغه تاسو وګورئ کنه، حضرت شمس الدین تبریزی چې ورته شمس تبریز په نوم مولانا روم، دا هغه مرید دی، د هغه د توجه د ارتکاز یا د نورو تصرفاتو چې سړی دا بیان وکړي، سړی حیران شي. نو په دې کائنات کې دا خو ډېر پر اسرار کائنات ته، او ډېر وسیع او عریض دی، او ډېر سیزونه دي پکې. نو صوفي ته داسې د ډېرو خبرو چې انکشاف کیږي، نو د دې نفس د دې قابو کولو په دا یو حجاب دی، نفس د حقیقت او د مجاز ترمنځ د حجاب.
تصوف و انسان ته د خدای پیژندنې درس ورکوي او بنده د خپل خالق سره آشنا کوي. دا لار انسان و خپل اصل ته رسوي او د ژوند په مقصد یې خبروي. په کوټه کې میشت د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا د تصوف لومړی مقصد عرفان او وجدان، او بل مقصد یې د نفس پاکوالی او اخلاقي ښوونه ښيي.
په دوا مفهوم چې دا د تصوف توري په استعمال کې راځي، یو تصوف و وجداني عرفان ته وایي، او یو په دغه اصطلاح کې دی چې هغه فکري مفهوم دی د تصوف، او یو نن سبا چې موږ د تیرې مریدې په اصطلاح استعمال کوي، دا هم تصوف وایي. د تیرې مریدې په اصطلاح کې تصوف استعمالیږي، دلته مراد تزکیه د نفس او د اخلاق، تعجب د تزکیه نفس او د تعجب اخلاق و فن ته تصوف ویل شوي دي. نو مرشد و خپل مرید ته د تزکیه نفس او د تعذیب اخلاق درس ورکوي، او د هغه تربیه کوي. په تصوف کې په مرواز استلاح کوم مستر تصوف استعمالو چې دلته د تصوف سمراد دغه سری مریضه ده یعنی ارشاد د تصوف سمراد ارشاد نو دا هغه بنیادی مقصد ده د انسان اصلاح ده او دا هغه مقصد د انسان د تقوا او د انسان د تزکیه پر بنیاد باندې د وزات باری تعالی ته قرب دی دا خو هغه مفهوم دی د تصوف کوم چې د ارشاد په حواله زه خبره کوم چې ارشاد هم ورته ویل کېږي دا موږ چې زموږ په معاشره کې پیري مریدي بولو په دې کې بیعت کېږي د مرشد بیعت مرید کوي نو مرید بیا د مرشد د تعلیماتو او د هغه د وظایفو او د مرشد د مختلف هدایات تابع او د هغه پابند وي بل تصوف چې په مفهوم کې د عرفان او د وجدان واخو دا نو هغه د تصوف روح ده دا خبره نو هغه ده چې د لکه بایزید بستامی رحمة الله علیه چې و لکه امیر حمزه بغدادی رحمة الله علیه چې و لکه په خپله چې عبدالقادر گیلاني رحمة الله علیه نور اولیاء کرام هغه اولیاء کرام چې د هغه مبارک قرآن پاک وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دغه اولیاء دا اهل ایمان دي او متقیان دي دا د تصوف پر معراج باندې وو د تصوف حقیقي مفهوم هم هغه مفهوم دی چې ما ویله چې دا د تصوف توري هغه فطري مفهوم دی او هغه اولین مفهوم یې دی هغه صوفیا باقاعده ادارې نه درلودې هغو باقاعده خانقاوې نه درلودې په دغه مفهوم کې خاص کړ لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه نو دا هغه د وخت ملنګان و چې په ذات باری تعالی کې مستغرق د تصوف دغه مقامات ویو ته سلوک وایي و بل ته جذب وایي سلوک هغه د تربیت مرحله ده نو د هغو خلکو تربیت مو په فطرت کې کېدی او چې دا دویمه مرحله ده دی په ذات باری تعالی کې فنا شي و دې ته فنا تیز ذات وایي او آخري مرحله د معراج مرحله ده د تصوف چې بقا تیز ذات ورته وایي دا هغه د تصوف دوه مفهومه دي په دغه دواړو مفهومو کې نفس تصوف استعمالېږي د ارشاد او د سلوک په مفهوم کې هم د جذب او د استغراق او د روحاني عرفان او د وجداني بصیرت په مفهوم کې هم دغه دویم مفهوم چې دی دا اولین مفهوم دی د تصوف دغه د الله تعالی وجهات دی د الله تعالی ورکړه ده او دا هغه اول مفهوم چې د ارشاد دی هغه تربیت او تزکیه ده دا د صوفیا کرام خپل یو ملت دی داغه د پاره د تربیت غاوی او خارکاوی لري مقصد د تصوف نو دوه څو یو عرفان او وجدان څو په هغه اولین مفهوم کې او بل تزکیه د نفس او اخلاقي تعزیز څو په دغه مفهوم د ارشاد
که څه هم په قرآن یا حدیث کې د تصوف ټکی نه دی ذکر سوی خو د تصوف کارپوهان په دې نظر دی چې د دې ټکی پر ځای په قرآن مجید کې د احسان توری استعمال سوی دی او په دې لړ کې بخاری شریف یو حدیث راخستی دی چې وایي حضرت جبریل علیه السلام د اسلام د پیغمبر حضرت محمد علیه السلام څخه د ایمان پوښتنه وکړه او بیا یې د احسان پوښتنه ورڅخه وکړه نبی کریم علیه السلام په ځواب کې ورته وویل چې احسان دې ته وایي چې ته د خدای پاک داسې عبادت وکړې لکه ته چې وینې او که چیرې ته نه وینې نو بیا داسې فکر وکړه چې خدای تا ویني او د مذهبي عالمانو له وینا سره سم کله چې څوک د خدای عبادت تر فرایزو زیات کوي او په ښه توګه یې کوي و دې ته احسان وایي په لندن کې چې مې کله د تصوف له یو څېړونکي داود اعظمي څخه د تصوف د مقصد په اړه پوښتنه وکړه نو هغه د تصوف مقصد له انسانانو سره د ښو اړیکو د نفس د تزکیې او د احسان و درجې ته ځان رسول وبلی
د تصوف مقصد دا دی چې خدای ته ځان نږدې کړي خپل نفس پاکي او د مخلوق خدمت وکړي ځکه صوفیان وایي چې دا ټول مخلوق د خدای بندگان دي خدای پیدا کړی دي او د دې سره باید چې څه وسي د یو انسان په توګه چې اشرف المخلوقات دي یا په ټول مخلوقات کې تر ټولو غوره مخلوق دي هغه باید چې دا ثابته کړي په خپل عمل کې په خپل فکر کې په خپل فعل کې چې نور مخلوقات سره څه وسي دي د نور انسانانو سره څه وسي دي او په همدې حالت کې خدای ته ځان نږدې کړي د عبادت ته لارې د نفس د تزکیې ته لارې او خپل روح پاکي دا هغه نتیجه به داره ووځي چې خدای ته به نږدې شي خدای ته چې نږدې شي نتیجه به داره ووځي چې آرام به ورته حاصل شي اطمینان به ورته حاصل شي سکون به ورته حاصل شي ځکه په قرآن کې د تصوف ټکي نه دی ذکر شوی خو په قرآن کې د احسان ټکي ذکر شوی دی احسان معنا نیکي نو دوی د احسان درجې ته ځان رسول غواړي هدف یې دا دی د صوفیانو انسان هغه درجه ده چې خدای ته نږدې کټ مقام دی او د سکون آرام مقام دی او د غم یا خوف یا بیرې انسان لري ځان احساس یا خوف غم ډیر نه لري نه د تیر وخت په اړه کوم غم لري او نه د راتلونکي وخت په اړه کوم ډیر لري
په تصوف یا طریقت کې انسان ته دا حقیقت څرګند سي چې ټول انسانان د ستر څښتن بندگان دي او له دوی سره مینه کول د بریالیتوب او خدای ته د نږدې کېدو یوازینی لار ده د تصوف مرشد هم خپل پیرویانو ته د انسانیت درس ورکوي او ټول انسانان د یوې لړۍ بیلابیلې کړي بولي په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې تصوف د انسان دوستي دوهم نوم دی او په دې کې تعصب او مفاد نه وي بلکې د نړۍ د هر ګوټ انسانان د مینې ورورګلوي او مساوات په ځنځیر سره پیلي وي
او دا اصل کې انسان تا په یو داسې نظر باندې کتل دي چې د دینه بالکل ماورا شي انسان چې د مذهب څه دی د رنگ څه دی د نسل څه دی د کرونو نور څه دی لیکن زه تر سره مینا کوم په حیثیت انسان ور سره مینا کوم او نور ټول مخلوقات سره هم مینا کوم په دې حیثیت ور سره مینا کوم چې دا مینا چې دا انسان د بقار دار چې دی دا مینا نو په دې کې د څکسو رسوفي بزرگان دي نو دا غي نقطه نظر کې دی نو هغه عام طور باندې داسې نه وي څنګه چې د خالص یو مذهبي راهنماوي بلکې هغې د انسان دوستۍ نه کار اخلي او هغې دروازې د هر یو مذهب د بنده دپاره کلاوي وي د هر نسل د خلکو دپاره کلاوي وي د هر رنګ د خلکو دپاره کلاوي وي هغې نه په جغرافیایي تقسیم باندې دغه لري د هغې کې تعصب نه وي هغې کې مفادات نه وي نو چې کوم ځای کې تعصب نه وي او مفاد نه وي نو هلته کې خالصه مینه جوړه شي او چې خالصه مینه جوړه شي نو که مونږ وګورو کې اسلام کوم ځای کې د دعوت په ذریعه سره تللی دی نو کاغه دی ورته غیر تر راغلی دی او کاغه انډونیشیا او ملایشیا او تخش هم د نورو ملکونو ته تللی دی نو هغه عام طور باندې د تاجرانو د لاس ته تللی دی یا د داسې صوفي بزرګانو د لاس ته تللی دی چې هغې هلته کې تللی دي او هغې هلته کې داسې طریقې سره خلکو ته د مینې او احساس ورکړی دی چې خلکو ته د هغې کې یو ډېر بې روحاني سکون او اطمینان میلاو شوی دی نو دا ګویا چې د تصوف یو عملي اظهار دی او دا هغه عملی اظهار دی چې دا په مسلمانانو صوفي بزرگانو کې ښاغلی دی دا عملی اظهار به هر حال دی انتهایی پسندیده دی او دا د قرآن او د سنت بالکل عین مطابق
په تصوف کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس للاري خپل خالق سره یو شخصي رشته او تړون پیدا کړي په پښین کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال او د فلسفه او تاریخي علومو ښوونکی پروفیسر راز محمد راز د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک ګڼي
یو صوفي چې هغه د خپل وجدان او د تحقق په اړه مرچ قلب ورته وایي دا قلب کې زما په نظر د انسان تحقق او وجدان دواړه شامل دي د دواړو انساني صفاتو چې کوم یو انتظار دی هغه ته قلب وایي نو د احساس پر صفته باندې د خدای سره د سوپر ناچرل پاور سره یو خپل ذاتي رشته پیدا کول زما په نظر کې تصوف همدا دی او د مقصد په اړه باندې خو نو دا څه دی چې انسان په دې کائنات کې د احساس بیگانگی ښکار وي او د تنهایی ښکار وي او دا د خدای تصور د انسانانو ډېرې بنیادي ضرورت دی زه عموما یو خبره کوم دا د خدای تصور چې دی دا د انسانانو د ذهن په خودشعوریت کې شامل دی کله چې ما کافلیک سکسولیزم چې کوم په فلسفي باندې کتاب لیکلی دی نو په اخر ما د خدای ازات باندې په یو ژوره توګه د بحث کولو کوشش کوله لیکن زه دې خبره ته ولاړم چې خدای خو قائم دی ذات دی په دې کې هیڅ شک نشته خو مستاسو په نظر خو نسو لیدل دا کائناتي ژوند په تناظر کې د خدای ته زندګي ممکنه ده او سره کچیر موږ د خپل د ځینې د خود شعوریت په حواله نو سره وپیژنو نه بیا خدای چې قائم دی ذات خدای دی دا په زندګي ډیره ګرانه شي نو زما دا خیال چې د تحقق او د وینې د خود شعوریت یا چې په وجدان ورته ویل شي په زړه اصطلاح کې د دې په انتظار سره خدای پیژندل او د خدای صفات و ځان ته ګټل او د خدای سره خپل شخصي رابطه څنګه ساتل او قائمول زما په نظر باندې تصوف همدا دی
تصوف د ځان فانی کول او خدای ته د ځان د رسولو نوم دی د تصوف شیخان همیش خپل مریدانو ته دا درس ورکوي چې دوی خپل خوښ پریږ دي او د خپل خالق رضا د ژوند مقصد وګڼي او په همدې هڅه کې ټول ژوند تیر کړي
درګه ما په Come up.